افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ستې د خبرونه مو یو ساته ده. السلام علیکم. اورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی. ولسمشر دغه ورځ په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونو ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. اجمل اند خبرونه په خبرونه پیلوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي نړۍ قانع کړې ده چې د افغانانو ستونزه درک کړي. د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو د واکونو زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کوي. او د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې د وړمې ورځې د انتحاري حملې د مړو شمېر څلور شتن ته رسیدلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان سره تړلی دی. ولسمشر اشرف غنی چې نن کندهار ته په یو رسمي سفر تللی، دغه څرګندونې د کندهار په زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې یو شمېر محصلانو او همدارنګه د پوهنتون استادانو ته په وینا کې وکړي. ولسمشر اشرف غنی دوی ته وویل چې نړیواله ټولنه یې قانع کړې چې د افغانانو ستونزه درک کړي.
ټول نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودرې او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي. اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کړي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو دې څرګندونو کې ویل چې د افغانستان د امن لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه په خاص ډول د افغانستان ګاونډیان په صادقانه توګه کار وکړي او له رامنځته شوو فرصتونو څخه د سیمې د ثبات لپاره ګټه واخلي. ټاکل شوې ده چې نن په کندهار کې امریکایي ځواکونه افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري او ولسمشر په دې مراسمو کې د ګډون لپاره په کندهار کې دی. او خدای افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو د واکونو زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پخوا د امریکا متحده ایالاتو قومندانانو دلته قیدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد له پوځي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان کې د پوځي قمندانانو پر صلاحیتونو پخواني لګیدلې محدودیتونه لري کړي دي. تر دې مخکې د بارک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو په واکونو کې کمی راغلی وو او د ځانګړو عملیاتو په برخه کې د دوی واکونه محدود شوي وو. د پاکستان پولیس وایي له هغه ټپیانو څلور تنو نورو هم ساور کړي چې د بلوچستان ایالت په یو زیارت کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې ټپیان شوي وو. د پنجشنبې په ورځ په دې پیښه کې اوس د مړو شمېر څلور شتنو ته ورسید. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد اقبال نن وویل چې د پیښې شل تنه نور ټپیان د محل په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو ټپونه سخت دي. وړمه ورځ د بلوچستان ایالت په جلمکسي سیمه کې د صوفیانو په یو زیارت کې ځان وژونکی برید شوی و. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تېره شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوک کسانو غوښتل چې په ټایم څلور لارې کې بمونه کېږدي، د نیویارک په مټرو کې چاودنې وکړي او پر یو کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوي و دا بریدونه تېر کال د روسیې په میاشت کې شوي وای. په تورونو کسانو کې یو نولس کلن کاناډایي دی چې د چاودیدونکو موادو او د چاودیدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې لاس درلود. دوهم تورن یو نولس کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی و تر څو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم و دېرش کلن فلیپینی دی چې په دې تورن دی چې امریکا ته یې د دې بریدونو لپاره پیسې استولي. کاناډایي تورن په خپل جرم اعتراف کړی. تاسو مونږ غږ له ساده راډیو ناوړی. د کرغزستان صدراعظم مرستیال په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوی. اته دېرش کلن تیمور جمع قادروف نن په مرکز بشکیک کې د ترافیکي پیښې د کبله د ژورو ټپونو لامل په روختون کې ساور کړه. د قدروف موټر له یو کاماز لارې سره ټکر شوی. په دې پیښه کې د صدر اعظم د مرستیال سلاکار او موټر چلوونکي هم وژل شوي. قدروف د قرغستان صدر اعظم د اکتوبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څارنې واک سپارلی و. د غوښتل چې نن د قرغستان په شمال کې وبخیده غوښتل چې نن د قرغستان په شمال لویدیځ کې د تالا سیمې ته ولاړ شي او هلته یو انتخاباتي مرکز له نږدې څخه وګوري. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړي چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلوري. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبرې کړې اعلامیې کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی.
ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودرې او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونه ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ سوي وه. دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي.
پخوا دوی نه شو کولی موږ به چې څو هدفونه ورکړه دوی هماغه خپله هماغه څومره چې د دوی صلاحیت و هماغه به یې د تهدید لاندې نیول یا به د برید لاندې نیول.
د ولسی جرګې ځینې استازي له افغان ولسمشر څخه غواړي چې اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
زمونږ غوښتنه د ولسمشر نه ده چې دوی پاکستان سره ډېر قاطع مذاکرات ترسره کړي.
د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان له خاورې پر ځینو ولسوالیو حملې کېږي خو پر کومو سیمو؟
هغه سیمو کې بریدونه ترسره کیږي په کومو سیمو کې چې زموږ د قوتونو له لوري د مخالفینو یا د ایزپلو په موخه عملیات ترسره کیږي.
دا افغان ولسمشر دوی مرستیال وایي اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی. د نورو مسایلو تر څنګ حقیقت څه دی اونوس پروګرام په همدې خبرونه کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونه ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ سوي وه. په دې اړه جوړ سوي مراسمو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او نورو عالی رتبه افغان چارواکو برخه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي بلک هاک څرخی البته د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم د ولسمشر غنی په مشرۍ له هیات سره کندهار ته تللی را سره په مستقیم تماس کړی. پر دې صاحب ستاسو معلومات څه دي په دې مراسمو کې کومې څرګندونې وسوي؟
بله صالح صاحب سلام تاسو د رادیو اوریدونکو ته. مراسم څو شیبې مخکې پای ته ورسېدل. په دې مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دوی خبرې وکړې. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره تاریخي ورځ وبلله او ده وویل چې د دغه هلیکوپټرو په سپارلو سره افغان هوایي ځواک د ټیرور په برخه کې خورا مهم ګام دی. ښاغلی غنی او زل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نه شي بریالی کېدای نو کله چې د سولې لار خپله کړي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. ولسمشر همداراز وویل چې دی چې په تېر کې همیشه له افغان هوایي ځواکونو نه دلیدنه کړې نو دوی ترې غوښتي د پیاوړتیا په برخه کې د هلیکوپټرو غوښتنه کړې ده او ده وویل چې نن هغه ورځ راورسېده چې د افغان هوایي ځواک چې کومې غوښتنې لرلې د دغه بلک هاک هلیکوپټرو چې نن رسمن دوه دانې افغان حکومت ته وسپارل شوې دا د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا ښه پیلامه ده او همداراز د افغانستان دښمنانو ته هم واضح پیغام لېږدوي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای. جنرال جان نیکلسن هم خبرې وکړې. هغه هم په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې په نړۍ کې له بشریت څخه د دفاع لپاره جګړه کوي او دوی وویل په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو بریا خورا مهمه ده او کوم هلیکوپټر چې دوی نن افغان ځواکونو ته وسپارلې دا هم د جګړې په بریا کې خورا مهم رول لوبولی شي او د جګړې د پای لپاره یو پیلامه ده. د دفاع سربلست وزیر هم د هلیکوپټرې یو لوی لاسته راوړنه وبلله افغان ځواکونو ته په استعمال په برخه کې ځینې سپارښتنې افغان هوایي ځواک ته درلودې.
ډېره مننه حدیث پردیس. و په کندهار کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غني په دې ولایت کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونو ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوې وه. ولسمشر غني ویلي دي چې د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په کندهار کې د بلک هاک هلیکوپټرو ته تسلیمي مخکې د دې ولایت د زراعتي علومو او ټکنالوژي په ملي پوهنتون کې ځینو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې کړي. جزئیات یې د صادق رښتینی په راپور کې.
ولسمشر غني د شنبې په ورځ د ملي شورا او کابینې د یو شمېر غړو سره یو ځای کندهار ته راغلی او په دامان ولسوالۍ کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژي په ملي پوهنتون کې د دغه پوهنتون د استادانو، محصلانو او د خلکو د استازو یوې غونډې ته په وینا کې د نړیوالو سره وروستیو هوکړو ته په اشاره وویل چې د نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د همکارۍ تړونونه د جنگ لپاره نه بلکې د سولې او امن په خاطر دي او دوی د افغانستان د سولې لپاره د رامنځته شوو فرصتونو څخه د ښې استفادې لپاره د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول له پاکستان څخه د زیاتې همکارۍ تمه لري.
او موږ نړیوال تړونونه د جنگ لپاره نه دي، د سولې لپاره، د همغږۍ لپاره دي. دې لپاره چې موږ یوازې نن ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودریږو او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي، اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کړي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر طالبانو ته هم په خطاب کې وویل چې د جنګ د لارې بریا ته نسي رسېدلی او که غواړي چې د افغانستان ستونزې هوارې سي نو د مذاکراتو میز ته د کښېني او د تاوتریخوالي څخه دې لاس واخلي.
طالبانو ته لاس وړاندې کړي چې راسي په مذاکرو کې سیاسي لاره د حل د سولې لاره.
ولسمشر غني له دغه مراسم وروسته د کندهار په هوایي ډګر کې په یوه بله جوړه سوې پوځي غونډه کې برخه واخیسته چې د امریکا د پوځ لخوا افغان هوایي ځواکونو ته د بلیک هاک هلیکوپټرو د لومړي جوپې د سپارلو په مناسبت جوړه سوې وه او دوی بلیک هاک څرخیا الوتکې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارلې. د الوتکو د سپارلو په دغه مراسمو کې د امریکا په مشرۍ د قاطع ماموریت د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان دوکنسل او یو شمېر نورو بهرنیو چارواکو هم ګډون کړی و. افغان حکومت ویلي چې د بلیک هاک الوتکو په ترلاسه کولو سره به د روان جنګ لوری بدل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پا وزارت ویل افغان ځواکونه سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. دغه وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل د امریکا ولسمشر د نوي هدایت له مخې بهرنیو ځواکونو ته د همکاري لپاره زیات صلاحیت ورکول سوی دی. یوسف خان زدران له کابل نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې خپلو قمندانانو ته واکونه او وسایل ډېر کړي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د مرستې آزاد لاس د جنگ په ډګر ښه اغېز لري. د یاد وزارت وایي دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپې او ځمکنیو عملیاتو قمانده د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د نوې تګلارې له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي د افغان ځواکونو ټولو اړتیاو ته ورسیږي. ښاغلی وزیر وایي د مرستو آزاد لاس او د امریکا نوې ستراتیژۍ عملاً د جګړو په جبهو کې د دښمن روحیه کمزوري کړې ده.
پخوا د امریکا متحده ایالاتو قمندانانو دلته قیدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي. اوس یې هغوی ته هدایت ورکړی دی چې دوی کولی شي چې موږ هر څومره هدفونه ورکړو دوی هغوی د تاثیر لاندې ونیسي یا د برید لاندې ونیسي. پخوا دوی نه شو کولی، موږ به چې څو هدفونه ورکړه دوی هماغه خپل هماغه څومره چې د دوی صلاحیت و هماغه به د تهدید باندې نیول یا به د برید باندې نیول.
ښاغلی وزیر وایي د واکونو زیاتول په دې معنی نه دي چې څوک دې په خپل سر اهداف له منځه یوسي، بلکې هر څه د سوق د ملي نظامي ادارې لخوا تحلیلیږي او د افغان ځواکونو له توان پورته اقدامات بهرنیو ځواکونو ته سپارل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ خپلو پوځي قمندانانو ته په وینا کې وویل په افغانستان کې یې خپلو قمندانانو ته واکونه وسایل زیات کړي او محدودیتونه یې ترې لرې کړل. سربیره پر دې هغه ویلي چې په افغانستان کې به د دوی حضور په زماني مهالویش پورې اړه نه لري، بلکې په شرایطو پورې به تړلې وي. د جګړې په ډګر کې ځینې دا تغیرات داسې وخیلانېږي چې د اکتوبر د میاشتې په 10 نیټه په افغانستان کې د امریکا د جګړې حضور 14 کاله پوره شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت په تیره دې وزارت ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په یاده موده کې تروریستان ونه توانېدل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او پاکستان د تروریستانو د پالونکي هیواد په توګه معرفي شوی. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د جګړې په ډګر کې دا تغیرات هغه وخت ګټور دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د عملیاتو په برخه کې بشپړه همغږي موجوده وي. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان د امریکا فشارونه او ورسره په افغانستان کې د جنگي دونکو ډلو پر وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو د فشارونو ډېرېدل د دغه اوږدې جګړې بڼه بدلولی شي.
څومره چې دوی مستقیم او څومره دوی ته صلاحیت ورکړل شي د جنگ پاړه باندې، هغومره دوی په خپل مورال هم قوي کېږي او مسؤلیت پذیري هم کوي. او دوی په څنګ کې ایمون امنیتي مسؤلین او ایمون امنیتي کسان دلته مورال قوي کېږي. دا په دې معنی چې هغوی مجهز دي، هغوی سره هوایي ځواک ډېر قوي، هغوی سره شته او دا خپل مورال ورکې یمون امنیتي سپور ته.
خو ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه او واکونه نه باید د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي او ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
په همدې حال کې ځینې پوځي تحلیلګران وایي د امریکا لخوا د جګړې په ډګر کې پوځیانو ته زیات صلاحیت ورکول شرایطو ته په پام سره سویلي. له ډلې هایګل سلیمان خیل یوسف خان زندران ته مبارکه کې وویل که بهرنیو ځواکونو له دې وروسته د افغانستان د کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږي پوځي عملیات وکړل ور سره به د مخالفانو لیکي کمزوري سي.
ګوره دا خو وخت دی چې د جګړې په افغانستان کې نوې تاریخ را مخته شوی ده او د امریکا د جمهور د امریکا دغه خیره ستراتیژي چې اعلان کړه په دې کې ډېر واضح د نظرونه شدید اخترونه پاکستان ته ورکړل شول او پاکستان هم د خپل غته متوجه شو. پاکستان هم او حتی نظامی بخش ایسای هم هغه هم ډېر تهدید شو، ډېر تر فشار لاندې راغلو او په افغانستان کې هم بڼه د عملیاتو خصوصا د هوایي ځواک عملیاتو بڼه شدیده شوه چې دا د افغانستان دپاره ضرورت هم حس کولو.
بله سلیمان خیل صاحب، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا هر څه به د امغږۍ په صورت کې ترسره کیږي او دوی وایي چې دا د مرستو لپاره یو آزاد لاس دی چې افغان حکومت ته ورکول کیږي. په ټوله کې په تیره کې دا ډول پیښې ښیي چې ملکی مرګ ژوبله پیښه کړې ده. د دې نه وروسته فکر کوي چې یو ځل بیا دا تکرارېږي کنه؟ دا ځل د جنگ تعریف ته چې تاسو ویلې خاص اهداف په نښه کیږي.
دا څنګه تغییر پکې راغلی ده؟ دا هم هنګیا موجوده ده کله چې لیدل کیږي. خیر په هر صورت په هوایی عملیاتو کې کوم وخت راپور دقیق هم وي او کلی کې وي په کوم ځای کې وي خامخا ملکی خلکو ته څنګه تلفات رسیږي. یعنی دا ناممکنه ده چې مطلق تلفات به ونه رسي، لیکن باید هوایی ځواک او کشفي ارګانونه باید دقیق راپور ورکړي. هوایی ځواک دقیق باید هدف په نظر کې ونیسي، نه دا چې لکه تیر وخت چې اته ورځې مخکې یو اشتباه کړی و امنیتي دولتي خلک بمبارد کړي وو. دغه څه اشتباهات دغه څه خطاونه باید جدا اجتناب شي.
او که داسې خطاوي کیږي نو څه پیښیدونکي دي بیا ستاسو په نظر؟
دا څه خطاوي کیږي بیا د افغان خلکو احساسات راپورته کیږي، خلک بایسته کیږي، جنگ وکړي او د مخالفینو صفوف تخته کیږي. دا خلک مخالفینو ته مجبور د ورشي چې لږه خام وحال کیږي، لږه خام وحال کیږي. دا خو بیا د ظلم ده، دا خو بیا ظلم ده.
د پوځي مسایلو تحلیلګر هایګل سلیمان خیل وو. د کابل سوتن اوسیدونکو په هیواد کې امریکایي پوځیانو ته د صلاحیت د زیاتېدو په باب خپل نظر څرګندوي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
معلوم نجیب دی. اوس فکر کوم چې د امریکایي عسکرو د صلاحیت زیاتېدو چې دا به په ټوله کې هم د افغانستان د ثبات او د سولې د پروسې سره ډېر مرسته کوي. کله چې دوی د صلاحیتونه زیاتېږي، دوی یوازې نه په افغانستان کې بلکې د ډیورند د کرښې اخواته هم کولی شي عملیاتونه ترسره کړي او دا به په ټوله کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ډېر ګټور ثابت شي.
په یو شرط کېدلی شي چې دغه د جنگ امکانات کم شي، چې دی په خپل حامیانو باندې فشار واچوي او د هغې له لارې یو د صلح لاره غوله کړي، او مونږ کولی شو د دغې لارې نه په ډېر اسانۍ باندې صلح لاسته راولو. هیچا جنگ کې بورد نه ده کړی، په جنگ کې هېڅکله بورد نشته ده، مګر ښه به دا وي چې مونږ اردو تجهیز کړي.
زمانم جامیل مخونه وای چې امریکا دی بیخی دلته نه یی دی دلته، اما د سید سنجه شو کی صدا عسكر ال توش روډی نه لري، نو هغه مسره په هو کې پدې د لګزیات کی د غیلار د امریکان په ګټه ده، د مونګم په ګټه ده.
د ولسی جرګې اداري هیئت د اورزګان په چورې ولسوالۍ کې لشلو د زیاتو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه امنیتي او د اورزګان ولایت چارواکي د جرګې ته وربولي. د ولسی جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې دغه پیښه یو ناورین وباله. رحمت الله افغان له کابل.
د اورزګان په چورې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري لشلو د زیاتو افغان سرتیرو وژل کېدل د ولسی جرګې له کلک خبرګون سره مخامخ شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د وکیلانو له اندېښنې وروسته ټینګار وکړ چې په دې اړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترڅنګ د اورزګان له سیمه ییزو چارواکو هم پوښتنې وسی. د اورزګان پیښه یو ناورین ده. موږ به د رئیسانو په کمیټه کې په دې اړه یو ځانګړې غونډه په ایجنډا کې شامل کړو چې د امنیتي مسؤلینو ترڅنګ به د اورزګان ادارې مسؤلین د ملت کور ته خپل ځوابونه وړاندې کړي. که څه هم د اورزګان سیمه چارواکي په پیښه کې د څلورویشت سرتیرو د وژل کېدلو خبره کوي، خو د ولسی جرګې غړي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د ملي اردو شپږوي سرتیري وژل سوي دي. که څه هم یو شمېر وکیلان په اورزګان کې د سرتیرو وژل کېدل په وخت د مرستو نه رسېدل او امنیتي او دفاعي ځواکونو کمزورتیا بولي، خو د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی بیا په دې اړه د اورزګان سیمه چارواکي په ځانګړې توګه والي ګرام بولي. ښاغلی بارکزی ټینګار کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول پیښه په اورزګان کې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېری دا ډول پیښې رامنځته سوي دي.
پوره یو کال کېږي چې زه دغه ځای سناریو وایم. دا زموږ د ملي اردو اتم بیز دی چې سر بسته د مابین ځي. اته بیز د اردو په اورزګان کې یو کس نه ژوندی ځي نه وتلی دی، نه یو موټر، نه یو ټانک، نه یو مسله د حکومت لاسته ورغلی.
د راپورونو له مخې تېره اونۍ د چورې په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې څلورویشت افغان سرتیري ووژل سول. د اورزګان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دغه جګړه چې څلور ورځې دوام درلود بالاخره د ملي اردو اته سرتیري او شپږ پولیس پکې وژل سوي دي. له دې وړاندې هم د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته په خپل وخت د مرستو د نه رسېدو له امله په حکومت انتقادونه سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل سویو سرتیرو شمیر اتلس تنه یاد کړ او دلیل یې د وسلوالو مخالفانو زیات شدت بولي. هغه وایي دا چې د دښمن د فشار تعداد زیات و دوی مقابله کړې وه، خو له بده مرغه شهیدان سوي وو. دفاع وزارت یو پلاوی ټاکلی او په سیمه کې په څېړنو بوخت دی. که چا هم ناغېړي او اشتباه کړې وي، هغه به څرنوالي او عدلي ارګانونو ته معرفي سي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د ولسی جرګې غړي وایي افغان سرتیري په ډېرو مواردو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کمو امکاناتو سره مخ دي، او همدا د دې سبب سوی چې د جګړې په ډګرونو کې د افغان سرتیرو د تلفاتو شمیر لوړ سي.
ولسی جرګه په اورزګان کې تر شلو د زیات افغان پوځیانو د وژل کېدو په باب امنیتي چارواکي د پښتنو ګرویژنو لپاره وربولي. دا پن ولسمشر دویم رستیال وایي اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی. سرور دانش نن په کابل کې په دې اړه یو کانفرنس ته څرګندونې کړې. تفصیل د ناجي صاحبۍ په راپور کې اوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي په ادارو کې د پراخ فساد موجودیت او د افشا کولو ویرې اطلاعاتو ته د لاسرسي پروسه له ستونزو سره مخ کړې ده. سرور دانش چې د شنبه په ورځ په سیمه ییزه کچه د اطلاع رسونې د پیاوړي کولو دوهم ملي کنفرانس ته وینا کوله وویل د اطلاع رسونې په مخ کې د پرتو خنډونو په لرې کېدو سره به د فاسدو کسانو سیرې هم افشا شي.
په ادارو کې د پراخ فساد موجودیت او افشا کولو څخه ویره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو خنډ دی چې موږ ټول په دې پوهیږو. کچیر اطلاعاتو ته لاسرسی په ځانګړي ډول دولتي اسنادو ته ساده سي، ډېر ژر به د فاسدو کسانو سرې افشا سي. بیا هم په ټینګار سره وایم تر هغې چې موږ خپل ادارې له فساد څخه پاکې نه کړو، خلک به هم لازمو اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا نه کړي.
نموړي همدارنګ ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی تر څو له فساد سره په هر اړخیزه توګه مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د هیواد 90% خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او حتی د څېړنیزو راپورونو د جوړولو پر مهال له ګواښونو سره مخامخ کیږي. له هغه وړاندې بیا معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم ویلي و چې د افغانستان په ډیری ادارو کې معلومات محرم ګڼل کیږي او یوازې ځینې خبریالان د خپلو اړیکو او ملګرتیا په اساس ځینو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې چارواکي وایي نه یوازې اداري فساد بلکې یو شمېر نور عوامل هم موجود دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په مخ کې له اساسي خنډونو حسابېږي. د دغې ټولنې اجرایي رئیس فهیم دشتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در واقع ما چند تا مشکل کلان داریم در
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې موږ له څو غټو ستونزو سره مخ یو. له هغې ډلې یو هم د اطلاعاتو کټګوري کول دي. تر اوسه په افغانستان کې هیڅ څوک په دې نه پوهیږي چې کوم اطلاعات محرم دي او کوم هم محرم نه دي. په خوشنۍ سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هم خپلې ستونزې لري او د دغو مواردو تر څنګ پرته له شکه اداري فساد یو هم له مهمو ستونزو څخه دی.
سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نږدې درې کاله مخکې توشیح کړی، خو انتقاد دا دی چې تر اوسه هم حکومتي ویاندویان او ډېری ادارې خبریالانو ته پر خپل وخت معلومات نه ورکوي. د افغانستان جمهوري ریاست هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې دوام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور پوځي چارواکي په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. امریکایي سرچینو ویلي چې دغه هیات به له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړي چې له سختریزو او تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. نور جزئیات له رضوان مراد نه.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اکتوبر میاشت کې خپل یو شمېر لوړ پوړي ډیپلوماټان او پوځي سلاکاران پاکستان ته ولېږي. امریکایي او پاکستانی سرچینو تایید کړی ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د روانې میاشت په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. هغه چارواکو چې له دې موضوع خبر دي اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې د امریکا سیاسي او پوځي چارواکي به له پاکستان نه وغواړي چې له سختدریزو او تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي. ډونالډ ټرمپ ویل موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل، خو دې هیواد په بدل کې هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړې ده چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره اونۍ کانګرس ته ویل غواړي پاکستان ته یو وروستی فرصت ورکړي چې دا هیواد همکاري کوي او کنه. پاکستان دردوي چې ګواکې دا هیواد د روسانو ته پناه ځایونه ورکوي او لا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې پر خپل صداقت ټینګار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له امریکا څخه په خپل سفر کې ویلي دي د دې پر ځای چې یو او بل تورن کړو باید د سیمې د امنیت او سولې لپاره په ګډه کار وکړو. د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د جنوبي آسیا د چارو څېړونکي کریسټین فیر اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي پاکستان د ولسمشر ټرمپ غوښتنه نه مني ځکه د هغې په خبره پاکستان اراده نه لري له هغه څه چې همدا اوس یې ترسره کوي زیات او نوی کار وکړي. کریسټین فیر وایي په یو صورت کې د ولسمشر ټرمپ غوښتنې عملي کېدای شي او هغه داسې چې که امریکا د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه څه وکړي چې د دې هیواد ادارو پخوا نه دي کړي. دغه امریکایي کتونکي وایي پاکستان یو فریبکاره هیواد دی او باید چې په اغیزمنه توګه مجازات شي.
او اوس مرزو د ساينس نړۍ ته. په بریتانیا کې داسې یوه آله جوړه شوې چې د لاسونو میکروب پاکوي. نور جزئیات له عصمت څاروان نوري.
په بریتانیا کې څېړونکو د روغتونونو لپاره یو پټ جوړ کړی چې که لاس پرې کېښودل شي نو له لاسه میکروبونه پاکوي. له پټ څخه منظور هماغسې پټ دی چې په کمپیوټر کې د ماوس لپاره کاروو. دا پټ د روغتونونو د دروازو تر څنګ او د روغتون د خونو پر دیوالونو نصب کیږي څو د عفونی ضد کېدو لپاره لاسونه پرې ومشل شي. دا پټ چې سرفیس سکینز نومیږي د لیډز پوهنتون څېړونکو له یو ډول ټوکر څخه جوړ کړی دی. اوس د بریتانیا د روغتونونو په دهلیزونو کې له ایښودل شوي عفوني ضد مایع څخه کار اخیستل کیږي. د دې لپاره چې د روغتون دروازې ډیر کسان لمسوي یا لاس پرې وهي، د هغو تر څنګ د دغه پټ نصب کیدل مرسته کوي چې د ناروغیو د سرایت مخه ونیول شي. دا پټ روغتونونو ته د باکتریاو په سلو کې نیوي مخنیوی کوي. کله چې دروازه پوری کوي یا یې ټیل وهي، سرفیس سکینز پټ یو اندازه الکولي جیل یا مایع دروازې ته ورخوشي کوي او مخکې تر دې چې بل څوک دروازې ته لاس ورنږدې کړي، له دروازې باکتریاوي پاکوي. د دغه پټ پوښونه په اونۍ کې یو ځل باید بدل شي، خو ویل کېږي چې بیا خورا ټیټه ده.
سره نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل آن ناوري.
ولسمشر اشرف غنی نن په کندهار کې د کرنې او زراعتي علومو په پوهنتون کې د وینا پر مهال د افغانستان سوله د آسیایي هیوادونو لپاره سوله بللې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي قمندانانو واکونه زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کولای شي. د پاکستان پولیس وایي له هغه ټپیانو څلورو تن نور هم ساور کړي چې وړمه ورځ د بلوچستان په یو زیارت کې د انتحاري حملې په ترڅ کې ټپیان شوي وو. اوس د دې پیښې د مړو شمېر څلېرویشت ته ورسېده. پولیس وایي شل تنه لا هم په روغتونونو کې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د پنځلس میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وکړي.
سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیناوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ډیر ژر به د افغانستان د پنځو زونونو د کرکټ د لومړۍ درجه لوبډلو ترمنځ څلور ورځنۍ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د کابل، ننګرهار او خوست په ورزشي لوبغالو کې ترسره کیږي. ښاغلي هوتک وویل چې دغه لوبې د روان میلادي کال د اکتوبر په 13مه پیلېږي چې لومړۍ دوه لوبې په کابل کې دي. د کانګ فو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د معرفي کولو په هدف نن په کابل کې د دغو سیالیو اتم پړاو پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې له 25 ولایتونو څخه څه باندې 250 لوبغاړو ګډون کړی دی. د دغو سیالیو هدف چې درې ورځې به دوام وکړي، د کانګ فو د ځوانانو، تنکې ځوانانو او د لویانو ملي لوبډلو ته د شپېتو تکړه لوبغاړو انتخابول دي. د روسیې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپایي ټیمونو د لرموندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې نن شپه بوسنی له بلجیم، جبل طارق له استونیا او د سویډن د فوټبال ټیم له لوکزمبورګ سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت 8 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز دغو سیالۍ په لړ کې بیلاروس له نیدرلند، بلغاریا له فرانسې، سویس له هنګري او یونان د قبرس له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبې د روسیې په کوربه توپ د شپې 11 بجې او 15 دقیقې ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په دوام کې تیر شپه اسرائیل 1-0 پر وړاندې لیختن اشټاین، استرالیا 3-0 پر وړاندې سربیا، ویلز 1-0 پر وړاندې جورجیا، اوکراین 2-0 پر وړاندې کوسوو، اسپانیا 3-0 پر وړاندې البانیا او آیسلند 3-0 پر وړاندې ترکیه ته ماتې ورکړه. او دغو ټیمونو د روسیې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړه. د سپورتي خبرونو پای
څلور بجې او 3 دقیقې سوې. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د ننګرهار ولایتي اداره ادعا کوي پاکستاني ځواکونه په هغو سیمو کې افغان قواوې پکې د وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري، بریدونه کوي. په دې اړه مو راپور درلود چې په نورو خبرونه کې اوریدلې. سي په دې خبرونه کې وخت ورته پاتې نسو. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي له افغان ولسمشر څخه غواړي چې اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په تیات خبری وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته تایید کړ چې ټاکل شوی محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په دې سفر کې به د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبري وسی. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رالېږلي راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر اسلام آباد ته په سفر کې باید له پاکستاني لوري سره د افغانستان د سولې او له تروریزم څخه د هغه هیواد د ملاتړ په اړه څرګندې خبرې وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی د پاکستان ته په ډاګه ووایي چې د تورستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او په سیمه کې د امنیت ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
زمونږ غوښتنه د ولسمشر نه ده چې دوی په پاکستان سره ډیر قاطع مذاکرات ترسره کړي او د هغې څخه وغواړي د سولې په راوستو په برخه کې دوی سره همکاري وکړي او هغه تروریستي ډله چې د پاکستان نه مسله افغانستان ته رالیږل کېږي او د افغانستان د امنیت خړپړکۍ له دغه په باره کې د دوی څخه غوښتنه وکړي چې نور دغه سره ارتباطات خپل قطع کړي او د تروریزم په منځه وړلو کې د افغانستان سره په صداقت ودرېږي تر څو هم په افغانستان کې سوله راشي او هم په پاکستان کې امنیت راټینګ شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی و چې محمد اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر په اړه د پاکستان د پوز د لوی درستیز بلنه منلې ده، خو دا چې دغه سفر کله ترسره کیږي ښاغلی زاخلوالی په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ځله پاکستان ته سفرونه کړي وو، خو د ولسی جرګې غړی آرین یون او تر دې وړاندې ځینو چړونکو ویلي وو چې ښاغلی غنی په خوانیو سفرونو کې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کله چې په پاکستان د نړیوالو او په ځانګړې توګه د امریکا فشارونه زیات سي نو له فشارونو څخه د خلاصون لپاره پاکستانی چارواکي کابل ته راځي او افغان چارواکو ته د اسلام آباد د سفر بلنې ورکوي. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم که څه هم د ولسمشر غنی دغه سفر ته هیله مند دی، خو ټینګار کوي چې افغان ولسمشر باید له رامنځته شوي فرصت نه د افغانستان په ګټه ښه استفاده وکړي.
بلې تر هغه وخته پورې چې امریکا په خپلو وعدو باندې ودرېږي او افغانستان په حکومت کې د صلح د راتګ لپاره ظرافت او ظرفیت پیدا نه شي هېڅ باندې معنا نه شي درلوده. معنا دا ده چې مهم دی.
ښاغلی خادم دغه سفر ته په داسې حال کې هیله مند دی چې له دې وړاندې مخکنی ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته 21 ځله سفرونه وکړل، خو لکه څنګه چې لازمه وه څه یې ترلاسه نه کړل. اوس نو ولیدل شي چې محمد اشرف غنی کله اسلام آباد ته سفر کوي او سفر یې څه لاسته راوړنې لري، او آیا پاکستان به دا ځل هم په خپلو ژمنو عمل وکړي او که بیا به هم خپل پخوانی سیاست پرمخ بوځي؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. سور از وړاندې افغان امنیتی ځواکونو په کابل کې د شورا د مراسمو د خ انمانځنې په هدف نږدې 1500 ځوانانو ته وسلې وویشلې. امنیتی مسؤلینو خبر ورکړ چې دا کار د امنیتی تهدیدونو د مخنیوي په هدف کړی دی. که څه هم یو شمېر خلکو امنیتی ځواکونه تورن کړل چې د ملي او مذهبي ورځو د امنیت ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، ځکه دغه ډول مراسمو د انمانځنې پر وخت عام خلک وسلول کوي. اوس له یو شمېر خلکو سره دا اندېښنه ده چې آیا له دې 1500 ځوانانو څخه به دا وسلې راغونډې شي او کنه. د حقیقت صدې د دېونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د کابل د ګرنیزون قومندان جنرال افضل امان سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. قومندان صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې له همدې نه کوچې دغه وسلې چې د شورا د مراسمو پر مهال ځوانانو ته ویشل شوې دي، د دې د راټولولو چارې بیرته کله پیل کیږي او که یا هم پیل شوې دي؟
ډېر مننه. مون خو د عاشورا په ورځ بیلاغونه چې اردو پولیس امنیت د کابل د امنیت او د تامین په خاطر مونږ تبظیف کړی وو، زمونږ د یو تعداد ځوانانو سره مونږ تماس ونیو، د خلکو سره مونږ تماس ونیو. څرنګه چې په نورو کلو کې تعدیدونه و سږ کال هم تعدیدونه ډېرې وې، د همدې له خاطره زمونږ پیشنهاد و او د ځوانانو پیشنهاد و او د خلکو پیشنهاد و چې یو تعداد ځوانان د داوطلبانه په صورت د ملي اردو د پولیسو سره په دې عاشورا ورځ کې همکاري وکړي د امنیت له نقطه نظر نه. بیا مونږ آماده شو، وزارت امور داخلی ورته آماده شو، زون 101 پولیس ورته آماده شو چې دا ځوانان به جذب سي، تعلیم و تربیه و روزنه به ویني، انداختونه به وکي، او زمونږ د پروګرام او د پالیسی سره سم په دې لس ورځو یا دولس ورځو کې د مساجد او د کابل د شهروندانو د امنیت په خاطر د پولیس سره دوی مرسته وکړي. د دوی مرسته، د دور مسایی، د دوی مانګي زمونږ د تایید وړ ده، او په دې څو ورځو کې دوی زمونږ سره همکاري وکړه او د پولیسو سره مسایی درلود، کوم تخطی او کوم بی دیسپلینی زمونږ له خوا د دوی نه دیدل شوی نه دی تر اوسه پورې.
دا کومه فاصله چې دوی ته توضیح شوی دی دا به تر کله بیرته راغونډیږي؟
دا سلاح خو د وزارت امور داخله نه دوی ته توضیح شوی دی او د زون 101 آسمایی قمانداني نه دوی ته تسلیم شوی دی. دا که دا سلاح نن و فردا هم دا د عاشورا ورځې تر اوسه لا ختمه شوی نه دی. پس د دینه چې دا د عاشورا ورځې ختمه سو دولت په کې تصمیم نیسي او وزارت امور داخله وزونی اقتدار د دې په هکله به تصمیم نیسي چې مونږ تاسو بګه اما ورو یا به مطبوعاتو سره شریکه کوو.
یعنې تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې آیا د دې خلکو نه دا سلا بیرته راغونډه شي که ورسره پاتې شي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې تعدید په دې ښار کابل کې موجوده ده او مطلق د عاشورا ورځ هم تر اوسه پورې ختمه ده. له انشاءالله تر شنبه پورې ده دا زمونږ مراسمونه او دا زمونږ تدابیر به ختمه سي. پس د دې مونږ ورته تصمیم نیسو.
یو بل موضوع چې سوره زیوړاندې ورته د افغانستان ملي شورا اشاره وکړه وغوي د افغانستان امنیتي ځواکونه متهم کړل چې د دغه ډول ملي او دغه ډول مذهبي ورځو د امنیت په ساتلو کې پاتې راځي او بیا عامو خلکو ته وسلې ویشل کیږي. فکر نه کوي د دومره ملي اردو د دومره پولیسو د امن نظم د سربازانو پښتون کې عامو خلکو ته وسله ویشل کیږي تر څو امنیت وساتي؟
پولیس ورته همنیت د خلکو په مرسته او د خلکو په همکاري کېدای شي په هر ورځ په هر وخت دا تدابیر به ونیسي او د تدابیر به موږ لرو او کافي پرسونل دلته په کابل کې لرو. مګر هغه تهدیدونه چې په دې ورځو کې د کابل او د خلکو په اکله او د عاشورا د ورځو په اکله زموږ د امنیتي ارګانونو لخوا محسوس شوه، بیا دا نظر د علما دا نظر د توانانو په دولت باندې غږ وکړه، دولت یې پیشنهاد وکړه، بالاخره وزارت دفاع یې تصمیم ونیو چې په دې ورځو کې دا مسایی د خلکو سره د خلکو د حمایې سره او د یو تعداد ځوانانو سره چې دوی داوطلبانه ټول نظم پر ځان باندې قبلوي د پولیس سره همکاري کوي. وزارت امور داخله هم دا خبرې ومنل او دوی ته صلاح توضیح کړه او دا مطلب د اردو او د به اصطلاح د پولیس ناتوانی پوری حل نه لري. پولیس اردو نو امنیت ملی د خلکو په حمایه انشاءالله د دې توان لري چې د جمشاریان کابل د دشمن پر ضد آمادگی لري او مبارزه وکړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې عام خلک وسله وال کول د پولیس سره همکاري ده؟
مونږ عام خلک مسلکلی نه دي. یو تعداد ځوانان داوطلب آماده سو د دې تعدید سره چې دوی هم په دې کې احساس لرل او مونږ هم دا احساس وکړو چې تعدید به تیری دا د داد ځوانان په دې کابل کې مسله سو. دغسې ځوانان زموږ په ډېرو اطرافو کې په ډېرو ولایتو کې اوس د اردو او د پولیس په تنګ د دښمن د تروریزم په مقابل جنګیږي. په ډېرو ولایتو کې په نامه د پولیس مالی زموږ ځوانان مسله دي او د دښمنانو سره جنګیږي داوطلبانه. دا معنا نه لري چې یا یې اردو ناتوانه دي یا یې پولیس ناتوانه دي یا مونږ کفایت او توامدي د دې نه لرو چې د خپل خلکو تدابیر به ونیسو. ځوانان آماده دي په ولایتو کې په ولسوالۍ کې په نورو نقاط په جباتو کې د پولیسو سره د اردو سره په یو صف صادقانه او په یو مسایې د تروریزم په مقابل جنګیږي. دوی هم هغه ځوانان و چې آماده شو چې د عاشورا په ورځو کې چې په کابل کې تعدید ده دوی آماده شو چې د اردو او پولیس په څنګ په صورت مسلحانه یا غیر مسلحانه پولیس سره همکاري وکړي او دا معنا په دې کې نه ده چې پولیس توامدی نه لري. دوی آماده شو مونږ د خو د دوی پیشنهاد ومنل شو او وزارت امور داخله بیا تصمیم ونیو چې دوی به مسلح شي په دې عاشورا په ورځ کې د شهروندانو په خدمت کې وي او نور دو کوم بی انضباطی بی دسپلینی او کوم بی بندباری مونږ تاسو په دې څو ورځې کې شاهدان هم نه یو.
تاسو د محلي پولیسو یادونه وکړه. محلي پولیسو عموماً په یو چوکاټ کې راغلي دي، هغوی لږ تر لږه درې څلور میاشتې تعلیم او تربیه کتلې ده، خو دا کسان د 1500 کسان 15 ورځې دوی ته زده کړې ورکول شوې دي او دغې نه وروسته راوستل شوې دي د پوسلو سره د مراسمو د امنیت د ساتنې په موخه باندې. دلته کوم ضمانت موجود و اصلا چې په 1500 کسانو د اعتبار پوښو چې په دوی ته د وسلې ورکړل شي؟
هغه پرنسيبونه چې د پولیس مالی په درز مدته کې مونږ یعنی دولت حکومت وزارت امور داخله وزارت دفاع البته وزارت دفاع پورې دا علل لري وزارت داخله او ریاست عمومي پورې هغه پرنسيبونه هغه تعهدونه چې د پولیس مالی په اکله په درز مدته کې پیاو کول شپږ میاشتې دوی سره تعهد شوی دی، هم هغه پرنسيب هم هغه اصول د دې لس ورځو یا تقریبا پنځلس ورځو یا شل ورځو کې دوی سره هم دا تعهد شوي دي. دوی هم په خپل تعهد کې پابنده ده او د دولت لخوا هم د دوی پابندي په نظارت لاندې دي، او بیا دا زموږ د دولت یا د وزارت امور داخله تصمیم ده. دا پر اساس د یو پرنسیپ، په اساس د یو اصول، په اساس د یو پالیسي د وزارت امور داخله دا مسله را پیښه شوه، او یو تعداد ځوانان توپک واخیستله او د خپل پولیسو سره همکاري وکړه.
که له دې پروګرام لږ وړاندې لاړ شو، لږ مخکې لاړ شو، اتلسم د سنبلې د احمد شاه مسعود د تلین ورځ وه، او یو وار بیا موږ په کابل ښار کې یو زیات شمېر غیر مسؤول وسله وال ولیدل چې دوی فایرونه وکړه او د کابل د خلکو ژوند یې تهدید کړ، د کابل عام ژوند یې د متوقف کړو. په داسې حال کې چې په تیرو تلینونو کې هم، په تیرو کلونو کې هم ویل کېدل چې په راتلونکو کلونو کې به دغه ډول کار نه کېږي، خو یو وار بیا ولیدل شول. دا څه ښایي؟
اول خو دا به داسې وایي چې دا هغه بې بندبارو خلکو ځوانان چې په اتم لسمه د اسمبلی دا بې بندبارۍ وکړي، فیرون د دوی لخوا اجرا شو په دې کابل کې، یو تعدید واقعا د دوی لخوا دا په دې اتمه اتلسمه د احمد شاه مسعود د شهادت په هکله هېڅ اړیکه ونه لرله، هېڅ ارتباط یې ورسره نه و. یو تعداد بې بندبار غیر مسؤول د کوڅې نه را پیدا شوه، دا بې بندباري وکړه، فیرون د زونې په دې کابل کې اجرا کړه، چې خوشبختانه تقریبا د لسو نه زیات کسان د پولیس لخوا نیول شوي دي، او دا هغه کسان دي چې ډېرې مجرمده، یعنی ډېرې جرمې دوی مرتکب شوي دي مخکې له دې نه هم. اوس دوی د تعقیب او د بررسي او یو تعداد نیول شوي دي، او امیدواره یو چې هغه نور څوک چې دوی سره همکاري لرله هغه به هم د پولیسو د امنیت لخوا ونیول شي.
حکومت شمیرې چې تاسې ښایي دا ډېرې زیاتې کمې دي، په هغه ورځ لږ تر لږه لسګونه کسان، د سلو نه ډېر کسان ولیدل شول چې هغوی سره وسلې وي، غیر مسؤول وسله والو، او فیرونه یې کول.
دا لسګونه کسان اوس زموږ د پولیس تر تعقیب لاندې دي، او ارزومند یو چې دور به ټول دستګیر شي.
په داسې حال کې چې تاسې یو ورځ وړاندې له دینه یو اعلامیه خپره کړې وه، او د دې خلکو دپاره یې هغه لارې معلومې کړې وې، غوښتنې کړې وې ترېنه، خو بیا هم هغه څه چې تاسې هیله لرله هغه ترسره نه شوه، هغه څه چې تاسې ارزو لرله هغه ترسره نه شوه. فکر نه کوئ چې دلته ستاسې هغه اعلامیه اصلا تر پښو لاندې شوه؟
خو هغه کسان چې په دې اتلسمو ورځو پورې دلته راپیمایي وکړه، هغوی دا زمونږ اعلامیه رعایت وکړه. هغه او باشان، هغه توپک لرونکی، هغه غیر مسؤول افراد، بې بندبار افراد چې د دوی غوښتنه دا وه چې تشنج ایجاد کړي په کابل کې، او مونږ مجبور وو چې مونږ هم عکسالعمل ورته وښایو. خوشبختانه مونږ عکسالعمل ورته ونه ښودل، فقط تصمیم زمونږ دا وو چې دوی به شناسایی سي، عکسونه به یې واخلو، او پس له ختم د دې اتلسمه ورځ دوی به تر تعقیب لاندې او لال دې شي محبسوته، او دا کار مو وکړه.
یعنی دا غوی په وړاندې ستاسو نه عکسالعمل فکر نه کوي چې مجرم ته نور جرأت ورکول دي؟
د دې حرکتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې وي. زموږ هغه ارګانونه، هغه نادونه چې د تامین امنیت په خاطر توظیف په کابل کې، د دوی ټول حرکتونه زموږ تر نظارت لاندې وي. که زموږ عکسالعمل داسې و چې هغه د زونه چې د دوی لخوا شوی وه، او مونږ به داسې عکسالعمل، یعنی متقابل عکسالعمل به ورته وښودل، یعنی وښایو، په دې ورځو کې احتمالا ډېره بدبختي رامخته به، یعنی راپیدا شوی وای. د همدې له خاطر مونږ د حوصلهمندي نه کار واخیستله چې تر څو چې دا ورځې به ختمه شي، او دوی به تعقیب شي او زندانونه را ولېږل شي.
په اتلسم د سنبلې چې څومره خلکو سره وسلې وي او دوی فایرونه وکړل، دغې حالاتو ته په کتلو سره فکر کېږي چې په کابل کې لا هم غیر مسؤول ډېر شمېر وسله وال شتون لري او دلته موجود دي، تاسو ته ایدوی
د دینه مونږ نسو انکار ولای چې یو تعداد غیر مسؤول توپک لرونکي، د یو تعداد مسؤول افراد اشخاص سره، یا په نامه د بادگارد، یا په نامه د دینه چې د شخصیتونو سو استفاده وکي، او تاییدوم چې په دې کابل کې تر اوسه پورې وجود لري، او امیدواره وي چې په آینده نږدې وختو کې دا افراد به خلاص شي.
ویل کېدل داسې چې ډېر زر به د دې د خالص سره کولو چارې پیل شي، تر اوسه ولې نه دي پیل شوي؟
مونږ ورته پلان جوړوو، تاسو مطمئنه اوسئ چې دا پلان به عملي شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څه کال چې اتلسم د سنبلې پروګرام په کوم شکل باندې ترسره شو، کوم شکل فایرونه وشول، کوم شکل باندې د خلکو ژوند تهدید شو، په راتلونکو کلونو کې به موږ دغه سی وي کنه لږ تر لږه له دې نه به مخنیوی وشي؟
انشاءالله دا به آخرین ورځ وي، او په نورو کلونو چې مونږ او تاسو لرو انشاءالله دا مراسم به تجلیل کو دا مسئله به پدې وطن کې نه تکرار کی.
خو هر کال هم دغسې ژمنه کیږي.
سږ کال به ډېر کسان د دې نه درس اخیستی وي او زمونږ درس د پروسش کال نه سش کال بیخی جدی و او پروسش کال هم رشته بینظمی په دی کابل که دیره و نسبت به دینه چه سش کال منگو تا سور تشاهد و یک تعداد کسان غیر مسئولانه فیرونه بکن ولی متاسفانه یعنی وزد دوغ نه نگرانی تی اتشنش رو نوت دا وزد موتر کنترول لانده و او مونگ به دیره خی تدابیل رو و دا پروسه به خیلی سر تیره سوه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګورینونکو سلام.
ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپل ذهني ارامتیا راولي.
فعلا ما استفاده کردیم. به خاطر ما امروز رفته بودم به یکی از محفلای دوستم.
دا د دو هغو ځوانانو غږونه وو چې د ټابلیټ کا په نوم یې نشئی درمل خوړلی. ټابلیټ کا څه ډول درمل دی، ځوانان یې ولې خوري او ضررونه یې څه دي، دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ. میټایل ډای اوکس امفیټامین چې په افغانستان کې ډیر خلک د ټابلیټ کا په نوم پیژني او یادوي، نشئی ډوله ګولۍ دی چې ځوانان یې د خوښیو په محفلونو کې خوري. ټابلیټ کا خوب تختوي او که څوک یې استعمال کړي څلیرویشت ساعته به یې سترګې خلاصې وي، چې دا نشئی په څلیرویشتو ساعتونو کې د ناراحتۍ احساس نه کوي، خو له څلیرویشتو ساعتونو وروسته یې بد اثرات راڅرګندېږي. یو زلمی چې خپله هم ټابلیټ کا استعمال کړې وه راته وویل په لومړي ځلې د ملګرو په تشویق دغه ګولۍ وخوړلې خو اوس یې پرېښي دي. د خپل نوم راته وانخیست خو په مرکه کې یې دغه ګولۍ د انسان روغتیا ته ډېرې مضرې وبللې.
ټابلیټ کا ګولۍ چې دی لومړی په خوړلو کې ډېره ترخه وي، دومره سخته ترخه وي چې هیڅ اندازه نه لري او دا روغه تېرېدلی هم نشي. دا به په غاښونو باندې ښه میده کوي او بیا به یې تېروي یا اوبو سره یا چای سره. په وجود کې دغسې یو ډول عکس العمل را پیدا کوي چې مثلا د شونډو په خوړلو دې فکر شو نو ته به شونډې خورې، ټوله شپه به شونډې خورې. که د خپو په ګرولو باندې دې فکر شو خپو خپې به ګروې، نو دغه یو حساسیت یا د وجود سره دا پیدا کوي. ټابلیټ کې ګولۍ چې خورې نو تا ته خوب نه درځي، څلیرویشت ساعته ته بالکل خوب نشي کولی.
له څلیرویشتو ساعتونو وروسته بیا څنګه وي؟
څلیرویشت ساعتونو وروسته بیا سړی یو ډول داسې بیخي سره خراب وي، داسې ذهنن هم خراب وي او داسې ډېر سره پریشان غوندې وي، سرګردانه غوندې وي. عموما دغه د ټابلیټ کې ګولۍ چې دی نشه چې دی دا ډېر زللي شی دی، ځکه په دې ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپل ذهني ارامتیا راولي یا په داسې وي چې خوشحالي راولي، نو دا خامخا بیا ورسته ستونزه لري، ورسته بیا سړی خرابوي. د غاښونو دپاره ډېر نقصانې دي، غاښونه د انسان ډېر سخت زیات خرابوي چې بیا غاښونه درد کوي یا مقصد هغه ډېرې ترخې دي، معدې سره هم همداسې تکلیف رامنځته کوي. خدا نه چې جنسي قوت سړی ته زیاتوي یا ورته کوي کوي، دا خبره بالکل غلطه ده.
که دا راته ووایي چې تا څنګه پرېښودي او که نور ځوانان غواړي چې دغه شی بیخی استعمال نکړي یا پرېږدي، څه ډول یې پرېښودلی شي؟
ډېر اسانه لاره ده. هېڅکله دې هم داسې څوک نه وایي چې زه دغه نشه نشم پرېښودلی. کله چې یو کس له هغه چا سره ګرځي چې هغه یې په نشې مخته کوي او نشهیي توکي ورته پیدا کوي، که هغوی سره یې ملګرتیا کته کړله او هغوی سره یې رفت آمد کته کړلو، نو انشاءالله هغه به ډېر په اسانۍ سره هغه نشه پرېږدي او ډېر په اسانۍ سره به وکولی شي چې بیا نشه ونه کړي.
د اکبر په نوم یو بل زلمي چې د مرکې پر مهال هم ټابلیټ کا خوړلی و راته وویل دغه ګولۍ ته هر څوک تاب نشي راوړلی او د پخپل سترګو لیدلې چې ډېر کسانی مرګونی حالت ته رسولي.
فعلا ما استفاده کردیم.
ما هم دا اوس استفاده کړې، ځکه زه نن د دوستانو یو محفل ته تللی وم. هر څوک یې خوړلی نشي او هر عملی د ټابلیټ کا زور نه لري، که یې وخوري تاب یې راوړلی نشي، خامخا هغه مري. یقین وکړئ هغه کسان چې زور یې ونه لري په محفل کې ګیر شوي دي. هغه کسان چې استعمالوي پوهیږي چې څومره استعمال کړي، که داسې ونه کړي زړه یې درېږي.
د کابل اوسیدونکی شیرزاد د خپلې یو ملګري د بد حالت کیسه کوي چې ټابلیټ کا یې خوړلې وه. نوموړی وایي دغه ګولۍ په اسانۍ په ښارونو کې پیدا کیږي، ځکه یې کارونه هم ډېره شوې.
کوم وخت فرض مثال دا سړی استعمالوي او د سیوتانا محوطه کې ناسي تر هغه پورې چې ما لیدلی او شاید د دې صحنې ما چې بعض انډیوالان مې ورته هغه شوي ما ته یې زنګ وهلی دی څمنګه ته داسې مشکل پیدا شوی بیا زه ورته ویغلی یم څه مشکل پیدا شوی دی بیا راته قیصه کړې چې داسې ټابلیټ هم یو ځین هم راواخیسته او هم خوړه داسې انډیوالان نور زه پرېښودم داسې راغلم یو ماوتې ته سم زه لږ زره چرت وهم او داسې احساس مې کوو څوک زما شاته دي او ما وژني
ځوانان دغه ټابلیټ کا له کومو ځایونو واخلي
زیاتره د هغه دوکانو کې دي چې هلته نور مخدره مواد خرڅېږي چرس کوکاین هیروئین کرسټال دا نور مواد خرڅېږي چې دا دولت ته ښه په توګه معلوم ده چې کوم بخشو کې دي کوم ځایو کې دي
و ما غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان راته وویل چې د دې ګولیو په اړه معلومات نه لري او د نورو معلوماتو د اخیستلو په خاطر یې لارښوونه وکړه چې د درملو او صحي محصولاتو د تنظیم ریاست ته ورشي شو. دا یاد ریاست مشاور محمد آصف یاری په خپلو خبرو کې راته وویل تر دې دمه یې ډېر غیر قانوني درمل نیولي خو په دې نیول شوو درملو کې ټابلیټ کا نشته
د قسمت ټابلیټ کا به خصوص هغه وګویم
د ټابلیټ کا په اړه به وویم هغه سیړنې چې زموږ همکارانو کړي دي له نیکه مرغه د درملو په تاسیساتو کې له داسې کیمیاوي مادو سره نه دي مخ شوي چې عملا په درملتونونو کې دي موجود وي زه نه وایم چې دا غیر قانوني درمل له بازار څخه حذف شوی دي خو کومې هڅې چې په دې برخه کې شوی دي ګټورې تمامې شوی موږ باید د داسې مسایلو پر وړاندې مجادله وکړو او له مارکیټ څخه دا درمل راټول کړو چې دا زموږ د پلانونو برخې دي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ډېر دقیق ډول پر دې موضوع کار وکړو او زموږ همکاران به دا درمل راټول کړي دا وعده هم کوو چې د درملو د خدمتونو له ریاست سره چې د خلکو د عامه پوهاوي مسؤلیت لري په همغږۍ د عامه پوهاوي کمپاینونه به هم کوو
ټابلیټ کا د یو څو ساعتونو په خاطر یوه کاذبه خوشحالي انسان ته ورکوي خو دغه خوشحالي په دې نه ارزي چې په دومره قیمت کې واخیستل شي ځکه له استعمال وروسته یې ډېر بد اثرات په وجود کې راڅرګندېږي ډاکټر عبدالمنیر د هغو ناروغیو یادونه کوي چې دا ټابلیټ کا د استعمال په وجه رامنځته کیږي
زمونه کې یک مصرف کننده په صورت
کله چې یو مصرف کوونکی په مکرر ډول له دې درملو استفاده وکړي دغه مواد سبب کیږي چې په عصبي غوډو کې هغه سورټین چې تولیدیږي او د شخص پر رواني حالت مثلا د حافظې یا د ولو د دردونو د انتقال او اشتها په برخه کې نقش لري خو کله چې یو مصرف کوونکی ټابلیټ کا استعمالوي ډیر اثر یې په همدې سورټونو کې وي چې د سورټین په تخریب سره د دې بد اثر د انسان په وجود کې راڅرګندېږي مثلا حافظه یې شنوي په اسانۍ څه نشي یادولی دردونه نه حس کوي خوب او اشتها یې بالکل له منځه ځي دا چې د مصرف کوونکو پر عصبي سیستم اثر وکړي ډیپریشن یا اضطراب ورته پیدا کوي
نظم مصرف کننده ډیپریشن یا اضطراب به وجود نه راوړي
د ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس په وینا ټول نشئی توکي د انسان وجود او روان ته تاوان رسوي نوموړی د ټابلیټ کا پاړه وای دا ګولۍ څلیرې ساعت سړی له خوب محروموي چې عادي حالت ته لاره ګرځېدو وروسته ذهن ګډوډوي او د عمر د کمیدو سبب هم کیږي
هر هغه شی چې د طبیعي غوښتنو په مقابل کې مونږ کاروو ټکنالوژیک وي تصنعي او صنعتي وي سختګي جوړ شوی شی وي د انسان د ژوند په مقابل کې دی دا مخدره توکي او د ته ورته په مختلفو نمونه سره په نوو باندې سره چروند کیږي له مختلف اړخونو انسانان زوبلوي او د انسانانو ژوند ته تهدید دی یوه مثلا د خوب مسله ده بل د احساساتو د کنټرول او متعادل حالت نه وتل هغه څه خفګان او خوشحالي وي زموږ روان پوهان بدبختانه د ټول یو ورخیز دی یو سترګ باندې ګوري نړۍ ته دوی فقط یوازې جوار خفګان مطرح کوي ونه جوار خوشحالي هم یو ستونزه ده انسانانو هغه جوار احساس چې د خادي لپاره ترلاسه کیږي زموږ سره نه پیښ شوې دي د هغه موادو د استعمال له وجه شوې دي چې ډیر مثبت احساس سړي ته ورکوو ډیر انرژي ورکوله سړي ته دا خو څنګه دی کنه موږ معتدل انسان ته په نړۍ کې اړتیا لرو هغه چې د خپل ځان ته نور ته ضرر ونه رسوي په دې کې اوس بینو د هر یو کرکټر او بدن او استعداد ته په کتو سره ضررونه لري د ځینو کسانو د بدن حجرې تخریبي دي د ځینو کسانو ذهني توانایي تخریبي دي څومره اقتصادي توان نور سره کوي څومره پرتلونکي باندې ضرر لري له هر اړخه تاسو څنګه وایي ملیون ملیون ډالر ضررونه سره مخ کیږو
دا استاد شمس په باور دا چې په افغاني ټولنه کې د ډیرو خبرو کول شرم ګڼل کیږي په همدې خاطر ځوانان هڅه کوي خپل محرمې ستونزې خپل حل کړي او د دې پر ځای چې له کوم پوه کس سره یې شریک کړي یا ډاکټر ته لاړ شي خپله په پټه ځي او هغه ګولۍ اخلي چې په اړه یې له بل چا اورېدلې وي
ټولنیز جوړښتونه سړی مجبوروي چې په قالبونو کې برخورد وکړي. د جنسي مسایلو په هکله باندې مشورې کول یو تابو ده، نه کېږي دغه، څوک چا سره نه مطرح کولی شي نه حلولی شي. بناً دوی تر ټولو شخصي لارې او محرمې لارې د دې مسئلې لپاره ګوري. هغه څه چې ورته شخصي بڼه باندې ممکن دي هماغه نه استفاده کوي. مثلا همدغه ذهنیت چې ته جنسي ضعف لرې یو ډېر بد ذهنیت دی چې په ټولنه کې خپرېږي او تبلیغ دی. اما راشي د دې برعکس که تبلیغ شي، یعنې دغه حالت کې چې دي اوس که طبیعي هم نه دي، په دغه حالت کې چې دي هم نه نورمال ډول سره بېرته عادت کېږي دې مسئلو سره. د انسان ټول مسایل چې دي خصوصاً بدن پورې ستړل دي، دا په تعدد او په تعداد سره پورې مربوط دي. کمیت چې کله زیاتېږي کیفیت هم لوړېږي. همدغسې ده مسئله، یعنې په ډېر نورمال حالت سره دوی بېرته کول شي عیار اوسېدي. اما په دې خاطر چې علمي منطق نه لرو، موږ په ټولنه روښانه نه ده، دلته تبلیغات ډېر کار کوي. تبلیغات هم کېدای شي د هماغه کمپنیو لپاره وي چې هغوی خپل مواد غواړي خرڅ کړي، د هماغه دننه راټولېږي په دې سنتي قالبونو کې بېلته ورکول کېږي.
ډاکټر عبدالمنیر وایي د کاذبې خوشحالۍ او سکون پر ځای دا ښه ده چې انسان په طبیعي خوشحالۍ او سکون پسې وګرځي. هغه وایي که چیرې کوم ځوان دا محسوسوي چې جنسي ستونزې لري، نورې لارې چارې هم شته چې پرې خپلې ستونزې حل کولی شي.
نباید به خاطر تقویت
د جنسي تقویه په خاطر باید لدی درملو استفاده ونشي. کچیر یو کس ترې استفاده وکړي پرې موتاد کیږي. بینه اند جنسي تقویه په خاطر دی ځوانان له میوه، ویټامینو او پروتین څخه استفاده وکړي او سپورت دی وکړي. دا هغه لارې دي چې له ځان سره پرې مرسته کولای شي.
راشه سره که میشنه که به خود کومک وکړن.
ترنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، ټابلیټ کا د ډیرو خطرونو سبب کیدلی شي، خو په افغاني ټولنه کې د ګولیو ته د ډیر تبلیغ په وجه اوس ډیر عام شوی او ځوانانو ته داسې ښودل کیږي چې روغتیا ته هیڅ تاوان نه رسوي. خو دغه ګولۍ هیڅکله هم د انسان روغتیایي ستونزې نه حل کوي،